سلامونه د سهار اته بجې شپې زه سفی ول اسلان زمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي. رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د مرستو د موقتی پروګرامې د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې آزاد شي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی. راپور وایي د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلی چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې په خوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 اټکلی دی، خو اوس 4000 ته رسیږي. د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروې لومړی او افغانستان وروسته راوستی دی. د افغانستان ترڅنګ کانګو، مرکزی افریقا، سوریا، ترکمنستان، چاد، لاوس، استوایی گینیا او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلي دي. اکونومیست مجله د خپل لیست په ترتیبولو کې د انتخاباتو، د ګوندونو د تعدد، د حکومتونو د اجراءاتو، سیاسي کلتور او مشارکت او همدارز د مدني ازادیو په شان شاخصونه په پام کې نیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیربایک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي. د په عین حال کې ویل د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړي ته لیوالتیا وښیي او خبرو ته کښېني. اغلی بیربوک د څرګندونې په تلابیب کې له خپلې اسرائیلي ساري یایر لاپیت سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري، د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکېچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسېدلی وي. ښاغلي جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل جګړه به یو ناورین رامنځته کړي. خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې اورئ چې په وروستیو ورځو کې په کابل او ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوي. طالبان یې په اړه څه وایي؟
د تفچانو په ضد باندې زموږ مبادله هم جدي ده. تېر یو میاشت کې 18 پیښې داسې اختطاف موږ شنډې کړي.
روسي چارواکي وایي طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماتان لیږلي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي. یو بریتانیایي پلاوی کابل ته تللی و، د بشري مرستو په اړه یې هم خبرې کړې خو له طالبانو یې څه غوښتي.
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري.
د هغو کسانو په ډله کې چې له افغانستانه بهر وتلي ګڼې لوستې ښځې هم شاملې دي، وایي د سر د خوندي کولو لپاره راووتې.
موږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په مجبوریتوب خوشي شولو. هغه نه وروسته ما ته اخطارونه راتلل.
ځان ته په یو سختې ټولنې کې شخصیت جوړول او ناڅاپي د هر څه درنه په یوه شپه کې په یوه ورځ کې لاړ شي د لاسه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته په ورستوي ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. طالب چارواکي وایي چې د یرغمل نیونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي. تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د برمتګرۍ له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اختطافچیانو په ضد باندې زموږ مبادله جدي ده. د ډیرو اختطافچیانو هغه معاملین اکثره نیول شوي دي او اوس هم لټه روان ده. ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سې نیول شوي دي، زندانونو ته لیږل شوي. په تېر یو میاشت کې 18 پیښې داسې اختطاف موږ شنډې کړي دي چې یو حساسه یوه بېرته هم کسان پیدا کړي دي. نور هم هڅه روانه ده انشاءالله په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکي کې به وګورئ چې دغه پروسه د اختطافچیانو شنډه سي او امنیت به په دې برخه کې تامین شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته له دې وباژه چې پیسې هم ورڅه اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یوه اونۍ وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همداراز راپورونه وای چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمی چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لورې وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یوه اونۍ وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لورې د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پیرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بېدرکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولی دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولي وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي راډیو ته غوښته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوفایی طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماټان استولي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي. د طالبانو له واکمنېدو سره سره لا هم په نړۍ کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماټان هغه کسان دي چې پخوانی حکومت ګمارلی و، ځکه چې لا هېڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. عصمت ساروان ته به بیا هم غوږ شو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوفایی طالب چارواکی نه غواړي چې په مسکو کې سفیر لري کړي، خو له روسیې غواړي د افغانستان په سفارت کې یو شمېر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبري اژانس راپور له مخې کابلوف ازویستیا ورځپاڼې ته وویل د افغانستان اوسنیو چارواکو ورڅخه غوښتي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټان ومني. لطفا لدی خبر اوسی چې دا یو اضافي معمول دی، دوی په دې لټه کې نه دي چې اوسنی سفیر لري کړي. کابلوف دا هم وویل تاییدوي چې د طالبانو ډیپلوماټان راځي، له دې ایسته به دا د افغان مشرتابه او د هغو د سفارت داخلي چاره وي، دوی به په دې کار کې لاسوهنه ونه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي تاس خبري اژانس ته ویلي و چې مسکو دا حقیقت نه ردوي چې کابل ممکن په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت د پرسونلو د زیاتولو لپاره څو تنه د لوړې کچې یا د منځوي کچې ډیپلوماتان ورولي شي، سره له دې چې د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان جمهوري نظام د تیر میلادي کال د اګست په 15مه وپرسید، خو لا هم د تیر حکومت له لوري ګمارل شوي سفیران او ډیپلوماتان دندو ته دوام ورکوي. طالبان ادعا کوي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې له سفیرانو او ډیپلوماتانو سره تماس لري، خو اکثره سفیران وایي چې د طالبانو د حکومت استازیتوب نه کوي.
ل آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @PAzadiRadio.
د ملګرو ملتونو د کرنی او خوړو اداره وایي هڅه کوي سکهال په افغانستان کې میلیونونو خلکو ته مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماسو د ریپورتونو په اساس حاضر دمه 40 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د مرسال زازی په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په روان کال کې یې هدف دا دی چې له 9 میلیونو افغانانو سره مرستې وکړي. د ادارې پرون پنځشنبه په خپل ټویټر پاڼه وکړل د افغانستان ډیرو لرو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو شمیرنې ښیي چې دا وخت 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په وروستیو ورځو کې یو وار بیا د افغان ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ د ډېرېدو خبرداری ورکړی دی. یونیسف ویلي چې که فوري اقدامات ونه شي ممکن 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شي. د تیر میلادي کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له لوري د کابل نیول کېدو وروسته افغانستان ته د نړیوال ټولنې مرستې تقریبا په ټپه ودرېدې، چې په نتیجه کې یې بېوزلي خورا زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم سخت زیانمن شو. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړې سرمفتش ادارې سیګار د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نړیوال بانک پر اساس د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د پرزول شوي حکومت کابو 15% عمومي لګښتونه د نړیوالو مرستندویانو له لوري برابرېدل. سیګار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا او شریکانو یې طالبانو ته خبرداری ورکړی و چې که یې په زور ځان واک ته ورسوه دومره مرستې به ورسره ونه شي. طالبانو تر اوسه پورې د سیګار د دې ټویټ په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو بریتانیایي پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیایي پلاوی د بشري مرستو د ژمنې تر څنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. اسمت ساروانا و نور جزیات.
د لوشی د مخنیوی او بشری چارو لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي نیک دیر او شارز دافیر هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشرانو سره وکتل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس ښاغلی دیر او په کابل کې د بریتانیا موقت شارز دافیر هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ښځو نجونو او اقلیتونو په شمول د بشري حقونو او همداراست د ښځو د حقونو له فعالانو سره د چلند په اړه د بریتانیا د حکومت جدي اندېښنه ښکاره کړه. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې بریتانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړاو وویل چې جنګ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشري مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د ښاغلي ضیا احمد په وینا بریتانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدراعظم ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چارو وزیر د دوی د اندېښنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا بریتانیایي پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي، خو د طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پانګونې ته فرصتونه برابر کړي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
نن به ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه هم ولري. د دغه خبرونه موضوع اوس د غزنی لپاره ځانګړې ده. د ماسپښین له دوو تر دریو بجو دغه پروګرام د ازادي راډیو له څپو مهیروي. د لرغونو آثارو متخصصان اندېښنه ښیي چې د بامیان د ویجاړو شو مجسمو شاوخوا سمڅې او تاریخي ځایونه د بشپړ نړېدو له خطر سره مخ دي. دوی وایي په دې ساحه کې د طالبانو له لوري د 2001 کال د چاودنو په اثر درزونه جوړ شوي دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
راپورونه وایي چې په بامیان دره کې د پیژندل شویو کسانو له لوري خپل سرو کیندنو او د تعمیراتي کارونو چټکتیا د لرغونو آثارو متخصصان اندېښمن کړي دي. دا سیمه چې د بودا د دوو سترو نړول شویو مجسمو سلسال او شمامت ځای او شاوخوا سیمې پکې شاملې شي، په 2003 کې د یونسکو له لوري نړیوال میراث اعلان شوې ده. په دې ځای کې د ودانیو پرلپسې جوړېدو او همدارس خپل سرو کیندنو دا خطر پیدا کړی چې د نړیدلو مجسمو شاوخوا غونډی یو مخ ونړی شي. د لرغونو آثارو متخصصان وای که دا غونډی ونړیده د بامیان لرغونی آثار به چې د نړیوال میراث برخه دی له منځه لاړ شي. د بامیان لپاره د یونسکو پخوانی همژغونکی غلام رضا محمدی وایي دوی د طالبانو له لوري د بودا د دوو مجسمو د نړولو لپاره د 2000 لومړي کال د 14 جاج اخیستی چې له کبله یې په پرشه کې تر 10 مترو پورې ژور درزونه جوړ شوي دي. محمدی چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته جرمني ته تښتېدلی آرت نیوز پیپر خپرونې ته ویلي چې د ژمي په موسم کې واورې او اوبه سمڅو او درزونو ته ننوځي او له دې سره هممهاله په شاوخوا کې کیندنې به دا دره کاملا ونړوي.
له افغانستان د خلکو د وتلو په لړ کې ګڼې لوستې او فعالې ښځې هم له هېواده وتلې دي، خو اوس وایي په بهر کې هغسې فعالیتونه نشي کولی چې په افغانستان کې درلودل او وایي هر څه په افغانستان کې پرېښودل. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیته پرک یو هغه فعالیت مونږ نشو کولای. او دغه په باره کې
زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خاني غړې ده. دا هم د نورو ګڼو لوستو افغان شذو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له افغانستان ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتښتول او له 2 ساعتونو برمتنیولو وروسته آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ وه. دې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې مونږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، مونږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشې شولو. هغه نه وروسته ما ته اختارونه راتلل. ما اختارونه او څو سپینګیري سره شریک کړو او ما غوښته تر والي پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بار وو، چون دا وخت هم داسې ډېر اضطراري حالت و طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي؟ هلته هم ځینې اختارونه موجود و. بنا ان مونږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شینواری یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له هېواده وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یوه شپه کې په یوه ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دی په افغانستان کې له یو خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندو یو د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هېواده ووته. سونیا شینواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر و او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هېواده وتل هم ورته اسانه پرېکړه نه وه.
کله چې راوځي د هېواد نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډېر دردونکی، چې د 10 کالو خواري ده ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیک سره راوځي، دا ډېر درد لري. او هغه ورځ هغه حاله چې کله زه رایاد کړم تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې مې درد شي. او د هغې نه بدتره ده چې په یو پردي هېواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک نه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به د بیې څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیر سخت ورځې یو شپې چې موږ تیرو.
سونیا شینواری اوس مهال د کډوالې په توګه په وداسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هېواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په دریم هېواد کې بند پاته دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، ځکه راتلونکی یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هېواد ته تاګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15 نیټه په کابل کې خپل واک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هېواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. د جنوري په 19 نیټه پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شو چې پکې فعال تمنا زریاب پریانی وایي چې طالبان یې د دروازې مخې ته ورغلي او غواړي کور ته ورننوځي. تر هغه وروسته د تمنا پریانی او یوې بلې فعالې پروانه ابراهیم خیل د ورکېدو خبرونه خپاره شول. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ادارو له طالبانو غوښتي چې د دغو ښځو د راخوشي کولو په برخه کې د ژر تر ژره لاس په کار سي. طالبانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې وه چې دوی دا ښځې نیولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې موضوع په اړه وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي او هڅه کوي چې معلومات راټول کړي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویاندې لیز تروسل د سه‌شنبې په ورځ د فبروري په 8 نیټه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل
پروانه ابراهیم خیل او تمنا پریانی له خپل خپلوانو سره د جنګ په 19 ورکې یا توقیف شوي او دوه نورې فعالانې په زور ول شوي دي چې د جنوري د 14 په لاریون کې ګډون کړی و. راپور ښیي چې مرسل عیار د فبروري په 2 له خپل کوره او زهره محمدي د فبروري په 3 د خپل کلینیک له مخې برما ته نیول شوي چې تر اوسه یې د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته.
دی ویل چې د دوه قضیو په اړه د معلوماتو په خاطر یې پر طالبانو ټینګار کړی او پر دې موضوع چې د دوه ښځو فزیکي او رواني خوندیتوب د تضمین او ژر تر ژره دی راخوشي سي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی. سلامونه، د خبرونې دی برخې تمو زه حسیبه اټکپاله هر کلی کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي پاکستان ته د کندهار، کوټې او جلال آباد او پېښور پر لارو د مسافر وړونکو بسونو فعالیتونه پیلوي. د دغو دوه لارو مسافرین د یاد وزارت د دې پرېکړې په اړه بېلابېل نظرونه لري. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت پریکړه کړې چې زربه د کندهار، کوټه او جلال آباد پېښور ترمنځ لوی لارو کې د مسافرینو د انتقال لپاره د بسونو فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی په دې اړه د پنځمې ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه ترانسپورتي شرکتونه چې د 500 ستاندرد ډول بس وسایتو اجازه ولري په دې یادو دوه مسیرونو کې غواړي چې فعالیت وکړي. تر راتلونکي 4 ورځې پورې دي پل غوښتنلیکونه د کابل د ترانسپورت تنظیم ریاست ته وسپاري.
ښاغلی احمدی وایي یوازې هغه ترانسپورتي شرکتونه دا فعالیت کولای سي چې په شرایطو برابر او د فعالیت جوازونو وخت یې نه وي تیر سوی. خو د طالبانو د ترانسپورت وزارت د چارواکو د دغې پریکړې په اړه د دې لارو مسافرین بېلابېل نظرونه لري. د جلال آباد پېښور لارې مسافر صحت سمسور وایي د بسونو فعالیتونه به په دې لارو کې د زیاتو ترافیکي پېښو او مرګزو مخه ونیسي.
دغه سیستم چیرته فعال شي ډیر سهولت به رامنځته شي، ځکه یو به هلته هغه رش کم شي او له بلې خوا به نور سهولتونه هم رامنځته شي. مثلا مسافرینو ته به ستونزې نه وي، تګ راتګ به ډایرک وي.
د دې لارې بل مسافر وردات سمون بیا وایي دا بسونه ځکه نسی کولای چې د ټولو خلکو ستونزې حل کړي چې د زیاتو مسافرینو د انتقال ظرفیت نه لري. خو په خبره یې کې وایي د ناروغانو انتقال ته ځانګړي سیخه پایله به ورکړي. بلخوا د کندهار ولایت اوسیدونکی عثمان برکت وایي د نورو اسانتیاو ترڅنګ دا به په دې لارو کې د سوداګرو او کاروباري خلکو لپاره هم منظم سیستم برابر کړي.
دا یو ښه فرصت دی هم د کاروبار په برخه کې هم د مریضانو د داوی لپاره او هم د نورو اړتیاو درف کول لپاره. هغه یو ډول پاکستان د مراجعه کوي د بسونو دغه سیستم رامنځته کول دا ښه زیری دی.
د افریقا داسې مهال سوي چې لزیات مودې راهیسې په دغه لارو شخصي لوی او وړه موټران فعالیت کوي چې هم ګڼګونه زیاته کړي او هم د بې مسؤلیت موټر چلونې له امله ترافیکي پیښې ډېرې کیږي. مسافر وایي کچېرې د بسونو له لارې د مسافرینو انتقال پیل سي، کرایې به هم پرې راکمې سي.
د کندز یو شمیر کاروندګر وایي سکال په دې ولایت کې ژمنی حاصلات زیات شوي دي. دوی وایي سبب یې دا دی چې په کاروندو او باغونو کې جګړه درېدلې او دوی پکې د کار کولو فرصت موندلی دی. په راپور کې له یو شمیر کاروندګرو سره خبرې شوې چې په تیرو 2 میاشتو کې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړې دي.
د یالچین سیمه چې د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز شیرخان بندر لوی لاره هم پر همدې سیمه تیره شوې، یو مهال د سختو جګړو شاهد وه او کاروانګرو په خپلو کاروندو او باغونو کې کار نه شو کولای، خو اوس کاروانګر وایي د جګړو پای ته رسیدو دوی ته دا فرصت ورکړی چې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړي او ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغې سیمې یو کاروانګر جمعه خان چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي
نه امسال خدا خوب است، بیخی زردکه امسال خوب است، آوارز ما آوارز نداره، اصلاد خوب است، مثلا یک جوری زردکه
سشکرد گازار و حسیلات شدی زکه و بپری مانوی او ترسنگ وزیعت خم شوو لیو جوری بزمکی دا پینزوی زر افغانوی پا ارزشت حسیل تر لسکوو دا گازار و پسل چی خلاصی بیادل تر رومیان، بامیا، تور بانجان، مرچک، بادرنگ او داس نور سبزیجات کرو.
د یالچین سیمې یو بل کروندګر عزیز الله عادل چې 1.5 کاله عمر لري بیلچای په لاس د لاګیا د پخپلې کروندې کې کار کوي، د سبزیجاتو له حاصلاتو خوښ دی خو په بازار کې د کیمیاوي سرې د بیې له لوړوالي شکایت کوي.
نورور جان اوس تر پخوانه ډېر ښه دی، مخکې به دلته جنګونه وه، اوس چې دی اوس کښتونه ډېر ښایسته کښتونه روان دي، بس اوس تر پخوانه ډېر ښایسته کښتونه دي، خو دا دی چې مس او مهم کوټونه دي، کوټ اوس نشته، کوټونه ډېر ګران دي چې اوس یې موږ مال ته ورکړو، کښتونه هم سم دي انشاءالله.
د سړک پر غاړو لسګونو بزګرانو خپل حاصلات ایښي او له دې ځایه سوداګر له کروندګرو څخه ګازرې، شلغم او نور سبزیجات پیري او د هېواد نورو ولایتونو ته انتقالوي. 25 کلن عبدالرحیم په دې تړه آزادۍ روډي ته وویل
امسال خوب است، حاصلات زردک تجارا میبره کابل دیگه، نه فون دیگه اوس نشه دیگه، خود تجارا می
سک کال د گازرو په حاصلاتو کې له پام وړ زیاتواله راغله او رنگ هم خده. د الچین سیمه کې زیات شمیر کروندګر سبزیجات کری، دلته سوداګر راضی لموک څخه گازری او نور سبزیجات اخلي، کابل، تخار، بدخشان، بغلان او نور ولایتونو ته وړي.
د نموړې سیمې یو بل کاروانګر نصرالله وایي سږ کال یې په تجربه ځمکه کې کاهو، کرم، ګازرې او شلغم کرلی وو او له هر جرب ځمکې څخه یې له 25,000 افغانیو نیولې تر 1,500 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړی دی.
والله نو د زرده کاروبار په دې سږ کال کې ډېر خوندور دی، هغه تیره پرتله جنګ ډېر و، تیره کال څخه د سږ کال کاروبار ډېر شو دی. د زردکو کاروبار زردکه بوجی اخلو په شپېته او خرڅوي په 50 شپېته. اویا
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له حاصل خیزه ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې ادارې او یو شمیر همکارو ادارو لخوا د کمو ځمکو لرونکو بزګرانو ته شنې خونې جوړې شوې او له دې خونو په کال کې 4 فصله د هر ډول ترکاروی حاصل ترلاسه کوي او له همدې درکه د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، حیات الله جنتی ما د غزنی ولایت څخه. لومړی کې د ازادي راډیو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه کوم، وروسته له سلام نه لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې خونرخونه لا هم پورته روان دي یا پر همغه پخوانی حالت باندې دي، نو موږ د حکومتي چارواکو سره د ازادي راډیو له لارې د حکومتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه راکته کړي، ډالر که هر څومره راکته شي موږ به څه کړو.
السلام علیکم، زه تورګل کوچای خبرې کوم د خوست ولایت ببرک ثانی شباس خان سیمې څخه. د افغانستان ته ډېرې مرستې راغلي، په میلیاردو ډالرو خبره کېدله او نور خوراکي توکي، غیر خوراکي توکي چا ته ولاکه رسېدلي دي، پیسې خواسې ورکې سولې، خلک ورغلي وه، بله ورځ د چرګوټي کاډیمۍ ته ورغلي وو، ولا چې داسې وکړي چې په 400 کسانو کې به 100-150 کسانو ته ایله ورکړي، نو هغه داسې وکړي چې ډېر کم شای واسه پازابول دي، خدای دې وکړي دا د بشر حق ده، نو مسول چارواکي بشر ته ورسوي، که لږ و که ډېر و ټولو ته باید ورسوي. نو دغه مې پیغام و، هیله لرم سره ته نشر سي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید رسول يم د لړم له کلی چې تاسو سره په تماس کې يم. څه حال مو دی؟ نو بس ازادي راډیو خو ډېرې ښې په زړه پورې خپرونې لري او موږ ته ډېرې دي خوښ وړ دي، ځکه په هر وخت کې دوی په خپل دقت او په خپل وخت سره خپله وظیفه ډېره په کلکه او متوجه توګه پای ته رسولې ده. نو ټول دې راته ځوندي وي د ازادي راډیو جورنالیستان او بالخصوص تخنیکی چارو مرستالیان یې ټول دي، الله آباد او ځوندي لري. موږ دوی څخه په هر وخت کې ډېر منندوی یو، ځکه چې دوی خپله وظیفه ډېره ښه په مخ وړې ده. بس نو موږ په راتلونکي کې هم له ازادي راډیو سره یو، او ازادي راډیو زموږ د خوښ وړ راډیو ده. کامیاب اوسئ، خدای مو ژوندی او آباد راتلی.
اوس هم دومره نور خپرونو کې زما همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. لنډو خبرونو ته ورزو. ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مرستو دا موقتي پروګرام د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر کنګل شوي پیسې ازادي شي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی. راپور وایي د اگست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې په خوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 کلی د خوس 4000 ته رسیږي. د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروی لومړی او افغانستان وروسته راوسته دی. د افغانستان ترڅنګ کانګو، مرکزی افریقا، سوریه، ترکمنستان، چاد، لاوس، استوایی گینه او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بیربایک پرون وویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي، او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکېچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي. خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس په دویم نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
درنو دوستانو ستړي مشه دي. ازادي په چپو کې د دیونی په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم. سویس کې د جنوا کال ناشته دوام لري. د افغانستان د حرکت ملی خط سیوم رئیس بریالي نصرتی چې د دې ناشته ل غډونوالو د ازادي رادیو ته ویل د طالبانو د حکومت لاستازو سره د تړلو دروازو تر شا افغانستان سره په نړیوالو مرستو بشري حقوقو او پزرنګړي ډول د خزو او جنونو حقوقو باندې بحث شوه او دغه بحثونه دوام لري. خغل نصرتی ویلي چې د غونډې تر پایا د بحثونو او خبرو جزئیات پټتي خو ورسته به رسنیو سره شریک شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پر همدې موضوعاتو به بحث کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلي وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي بحران نور هم زور اخیستی دی. ګڼ خلک د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري. په روغتونونو کې درمل کم شوي دي، روغتیایي خدمات کم شوي دي. د طالبانو سرپرست حکومت هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي او په همدې تړاو نړیواله ټولنه ورسره مرستې وکړي، خو نړیواله ټولنه چې د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلې بشری مرستو ته ژمنه ده، خو په دې اړه باندې تر اوسه پورې واضحه لیدلوری یا تګلاره نه ده موندلې چې څنګه د افغانستان سره په داسې ډول بشری مرستې وکړي چې د دوی په باور ګټه یې د طالبانو حکومت ته ونه رسیږي یا په مستقیمه توګه هغه مرستې د طالبانو حکومت ته رانه شي. که څه هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا په افغانستان کې بشری مرستې دا اوس هم دوام لري او په بېلابېلو برخو کې کامیاب شوی دی چې یو لړ لارې چارې پیدا کړي، خو په پراخه کچه افغانستان ته د بشري، روغتیایي او نورو مرستو رسول لا هم د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندل کېدو له کبله اغېزمنې دي. په دې کې د نړۍ په بشري سازمانونو هم فشارونه په زیاتېدو دي او همدارنګه د نړۍ په بېلابېلو ادارو باندې هم فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې باید بشري مرستې ورسي. موږ د طالبانو د حکومت د خدمتونو د ارزی مرستیال عبدالباری عمر ته بلنه ورکړې وه. همدارنګه بشری مرستو د طالبانو د حکومت د بشری مرستو د ویش د کمیسون مشر مولوی شریف الدین تمو بلنه ورکړې وه. اختر محمد راسی چې کارشناس دی، سیاسي او نظامي دی، مهم خبرونې ته را بللی و. نوراغا صاحبزاده چې په سره میاشت کې د سرې میاشتې ویانده دی را سره روخ شوی دی. صاحبزاده صاحب ستړی مشي، ښه دی چې لږ تر لږه تاسو را سره وصل شوی. دا راته ووایي چې اوس سره میاشت په دغه برخه کې چې په افغانستان کې بشري مرستې رسوي مخکښه رول لري په وروستیو ورځو کې. د بشري مرستو په برخه کې په دغه جنوا کانفرانس کې د سرې میاشتې غوښتنې څه دي او په څه شي باندې به تاسو ټینګار کوئ، تاسو څه غواړئ له نړۍ نه؟
زه هم په خپل وار سره تاسو ته او درنو مېلمنو ته او همدارنګه د تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته احترامات او احترامات وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاستی او اشاره مو ورته وکړله، افغاني سره میاشت په هیواد کې یوازینۍ خیریه ملي بې طرفه او خیرپاله ټولنه ده چې خپلې ټولې کړنې د اصولو سره سم د نړیوال سور صلیب او سرو میاشتو نړیوال غورځنګ د وګونو اصولو مطابق په مخ بیایي. د هیواد په بېلابېلو برخو کې 4 استازولۍ لري او په څنګ کې 2 صحوي دفاتر لري او یو مرکزي دفتر چې د دې ټولو له طریقه چې ده د هیواد په 4 ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې خپل خدمات وړاندې کوي. سره میاشت یو خیریه ټولنه ده، د عمر لرونکي ټولنه ده چې تخمینا له 8 څخه عمر هم په هیواد کې زیات ده. او په څنګ دې کې چې د کومه ناسته چې اوس په دې نیوا کې روانه ده، له بده مرغه په دې کې د افغاني سرې میاشت ټولنې استازی وجود نه لري.
ډېره زیاته مننه. د سرې میاشتې فعالیتونه، سره میاشت خو پخوا هم فعاله وه، تر هغې مخکې هم وه، او د طالبانو په راتګ سره به په مشرتابه کې بدلون راغلی، په فعالیتونو باندې څه اغېز شوی دی؟ څه فکر کوئ چې تاسو هماغسې فعالیت کولی شئ سره میاشت چې پخوا دغه ادارې فعالیت کوو؟ او بل دا راته وایي چې سره میاشت داسې یوه نیمه خپلواکه اداره ګڼل کېږي، آیا اوس هم هماسې ده او که نه د طالبانو په حکومت پورې په شدت تړلې؟
ټول تجربه ده سره میاشت په چا پورې تړلې اداره نه ده. دا یو مستقله خیریه ملي بنسټ ده، ملي ټولنه ده چې د خپل وګونو اصول سره سم خپل فعالیتونه په مخ بیایي. هیڅ حکومت پورې تړلې نه ده او عضو بودیجوي د دولت هم نه ده چې هر نوع حکومت هر نوع نظام چې راشي کړنې شي دي. الحمدلله الحمدلله همیشه و همیشه سره میاشت په هر حالت کې فعال ونده در سره کړی ده. او کرنې چې دي په نورمال شکل باندې روان دي. حکومتونه به بدلون مومي، حکومتونه به ځي، نور حکومتونه به راځي، ولیکن سره میاشت چې ده په همغه یو حال باندې بې طرفي خپله ساتلې ده. او الحمدلله الحمدلله چې اوس هم موږ کولی سو چې درته ووایو، په ډېر جرأت سره یې درته ووایو کومې کړنې چې سره میاشتې دوام درلوده او کومو کړنو باندې روانه وله. د امارت اسلامي له راتګ سره یې کړنې چې دي ټکنۍ شوي نه دي، لا هم ګړندۍ شوي دي. خپل کرنې چې دي په بشپړه توګه باندې، یعنی زه که درته یو مثال درته ووایم چې مونږ په 2021 کال کې وکړی سو چې په حدود 400,000 وګړو ته په هیواد کې، د هیواد په بېلابېلو برخو کې خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره کړو. اما د امارت اسلامي له راتګ سره سم توجه هم زیاته شوې ده، مرستې هم را زیاتې شوې دي، او د مونږ مرستې هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې په ویش کې چې دي اگر راغلی ده، سرعت راغلی، ګړندیتوب راغلی ده، وسعت راغلی ده. په ټول د شپږو میاشتو کې چې دغه شپږ میاشتې شوي دي، مونږ وکړی سو الحمدلله چې په حدود د 15,000 وګړو ته مونږ خپل مرستې ورسوو د هیواد په بېلابېلو برخو کې.
مننه.
یوه موضوع بله سره چې غواړم چې نیمه شخصي اداره نه سره میاشت مطلق یو خیریه بې طرفه او خپلواکه ټولنه ده. دا نیمه ټولنه نه ده او الحمدلله خپل ټولې په بشپړه استقلالیت سره په مخ بیایي.
مننه، سلامت اوسئ. زه له تاسو سره موافق یم چې سره میاشت تل یوه خپلواکه ټولنه پاتې شوي، که څه هم مشرتابه او په ټاکنو کې د وخت حکومتونو رول درلود، خو زه له تاسو سره په دې برخه کې موافق یم. نوراغا صاحبزاده، له تاسو مننه. یوه بله پوښتنه دا ده چې آیا نړیواله ټولنه چې هڅه کوي خپلې مرستې په ډېر احتیاط سره په دې ورځو کې بشري مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوي، په دې برخه کې څومره په سرې میاشتې باندې حساب کوي؟ آیا تاسو سره د نړیوالې ټولنې روابط، خصوصا د نړیوالو موسساتو، هغه چې پخوا د سرې میاشتې ډونران وه، اوس هم په هماغه توګه مرستې کوي در سره، په هماغه توګه په تاسو باندې حساب کوي؟
بله بله، د افغانستان مشر ټولنې رهبري چې په هر حالت کې راشي، یو لخو اصول نه ده چې د سرې میاشتې اصولو ته دی خپل هم احترام ساتي او د اداره هم ادا خبره په هغه باندې ساتي، بې طرفه یې ساتي. د همدغه بنیاد سره د مونږ چې پخوانی کوم خیریه ټولنو او په څنګ کې نورو هیوادونو او په څنګ کې ملي مماثلو ټولنو چې کوم روابط له مونږ سره درلودل، هغه روابط چې دي لا نور هم ګړندي شوي دي، نور هم وسعت پیدا کړی ده. او د افغانستان مشر ټولنې رهبري هم شپه ورځ په همدې هڅه کې ده، سفر کوي، هیوادو ته چې سفرونه کړي دي او آنلاین شکل باندې چې کومې ناستې لري، د دغو ټولو کې چې دي دا د نورو خیریه ملي مماثلو ټولنو د دې توجه هم را جلبوي او د سرې میاشتې هغه هویت نور هم دوی ته ورپېژني. مونږ د سرې میاشتې رهبري فیصله هم پام دی ده، هدایت یې پام دی ده او 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 تاکید یې پام دی خبره باندې ده چې په خپلو کړنو کې به بې طرفي ته ډېر غټ احترام ساتو، بې طرفي او عدم جانبداري به ډېره په نظر کې نیسو. له همدغه علت نه ده چې ترکیې د افغانستان ټولنې د رهبرۍ په دعوت سره څو ورځې مخکې د ترکیې د سرې میاشتې عمومي رئیس او چې په څنګ کې دی د نړیوال فدراسیون چې 192 مملکته د هغو عضویت لري، د سره صلیب او سرو میاشتو نړیوال فدراسیون د هغو معاون هم د ډاکتر صاحب کریم کینک په نامه دی افغانستان ته راغی او د سرې میاشتې سره له نږدې ناستې وکړلې، او د افغانستان د اسلامي امارت له بهرنیو چارو وزیر سره او له اداري مرستیال د رئیس الوزرا محترم عبدالسلام حنفي صاحب سره یې مرستې درلودې، هغه ناستې درلودلې. په دا ټوله کې چې دوی تاکید هم په همدې باندې کاو او نور هغه هم په دې باندې کاوه چې سرې میاشتې له طریقه به مونږ خپلې مرستې رسوو. او یو بل پیغام چې و چې د مونږ له خوانه هم ورسېد او دا هم تاکید پې وکړ چې مونږ به ډېر کوشش کوو چې په دغه 192 مملکته چې د دغه غورځنګ غړیتوب لري، هغو به هم ټول تشویقوو او نوره نړۍ هم تشویقوو تر څو په خپلو مرستو کې وسعت راولي، فراختیا راولي او په خپلو مرستو کې ګړندیتوب راولي. او تر ټولو پورې ښه خبره همدا وله چې دوی ډېر تاکید یې په دې کاو چې سره میاشت یو خیریه ټولنه ده او په څنګ کې یو پیاوړی ځواک د رضاکارانو لري
چې یو ډېر زره شاوخوا رضاکاران لري سره میاشت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د رضاکارانو په مرسته باندې د څلور درسو ولایتو کې چې زمونږ استازولۍ دي د دوی د کارمندانو په مرسته باندې او د مرکزي دفتر په کارمندانو په مرسته باندې د هیواد په بېلابېلو برخو کې وکړی چې مونږ مرستې په ښه توګه باندې ورسول.
مننه، سلامت اوسئ. مسره دی سیاسی او پوزی چارو شنون کې اختر محمد راسخ هم وصل شوې ده. راسخ سپ تاسو تم ستړي مشي وایو، ستړي مشي مننه چې را سره یوځای شوي. په داسې حال کې چې سلامت اوسئ، په داسې حال کې چې نړۍ هڅه کوي چې د افغانستان سره بشری مرستې وکړي، په عین حال کې یو داسې هڅه هم په نړۍ کې چون د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ ځینې هیوادونه خپل شرایط لري، خپل وړاندیزونه لري. دغه د مرستو بهیر باندې دغه پروسې څه تاثیر کړی دی او څنګه کیدلی شي چې په دې برخه کې د خلکو هغه بشري ستونزې، یعنی سیاسي ستونزې خو یو خواته پرېږده، په هغې باندې نن بحث نه کوو، د خلکو دغه بشري ستونزې چې په افغانستان کې دي څه په کار دي هم طالبانو حکومت ته او هم نړیوالو سازمانونو ته چې خلکو ته مرستې ورسولی شي؟
لومړی خو سلامونه تاسو ته او ستاسو ټول محترمو میلمنو او اورېدونکو د پروګرام ته وړاندې کوم. راځو ستاسو د سوال په ارتباط باید داسې ووایم چې نړیوال په دې باندې متعقین شوي دي چې افغانستان او افغانان د یو ډېر عظیم ناورین سره، چې هغه اقتصادي ناورین دی، د سره مخامخ دی. او افغانستان هغه ملک دی چې درې څلوېښت کلنه جګړه پرې تېره شوې ده. دلته معیوبین، یتیمان او حتی بې وزله خلک ډېر تعداد زیات دی. باید دغه ته د انساني کراماتو او د بشري حقوقو په درناوی دوی سره باید کومکونه وشي. نو بناءً د دغه کومکونو یا د دغه کومکونو چې باید په عاجله توګه باید افغانستان ته رسېدلی وای او ورسېږي، د دغه د امکاناتو د رسېدو شرایط باید طالبان مهیا کړی وای. خو تر اوسه پورې طالبانو په دغه خپل اوو میاشتو دولتدارۍ کې دوی موافقه شوي نه دي چې دنیا ته یا قلن هغه ملکونه چې بشري کومکونه کوي د سره میاشت سره او د نورو مثلا صلیب سرخ سره یا نور د تبابت په ډګر کې دغه ژمنه تر اوسه طالبانو دنیاوالو ته نه ده ورکړې چې تاسو کولای سئ موږ تاسو سره همکار یاستو او تاسو کولای سئ راسئ په ډېره ډاډه او اطمینان شکل سره، په اطمینان شکل یا هغه اطمینان یې ورکړی وای چې د دوی سرونه لا خوندي دي چې تر څو پورې دغه کومکونه د افغانستان ولس ته ورسیږي. نو زه فکر کوم چې دا د طالبانو د مدیریت
جنوا کانفرانس چې پکې د طالبانو د حکومت مهم استازي، د روغتیا چارواکي، همدارنګه د نورو ادارو چارواکي برخه لري، خصوصا هغه چې په بشري او صحي مرستو کې کار کوي، دا او د نړۍ ځینې سازمانونه هم پکې برخه لري او تر اوسه پورې خو یې اجزیات نه دي په ډاګه شوي، ډېر البته کم خبرې ترې راوځي. فکر نه کوئ چې دې کانفرنس نه به دغه ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې طالبان حد اقل نړۍ ته باید دغه ډاډ ورکړلی شي د حکومت چې بشری مرستې پرته له دې نه چې دوی پکې مداخله وکړي خلکو ته رسېدلی شي؟ البته ویاندویانو یې پرله پسې او چارواکو یې ویلي دي چې دوی ټول د مرستې شرایط برابروي. فکر کوي چې دغه ډول کانفرنسونه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دې برخه کې ستونزې کمولی شي؟
بالکل، کومې ناستې چې اوس په دغه څلورو یا پنځو میاشتو کې د طالبانو لخوا او د نړیوالو لخوا کوم ناستې سازماندي شوي دي، دغه هرې ناسته د افغانستان د ولس په خیر دی. خو زه دونه ویلی سم چې دنیاوال طالبانو ته اجنډا لري، مګر په تعصب سره ویلی سم چې طالبان د دنیاوالو ته اجنډا نه لري. یعنی هغه اجنډا چې دوی باید وړاندې کړي دنیاوالو ته، د طالبانو لاس تش دی. فقط طالبان یو اجنډا باندې ډېر زیات کار کوي چې هغه کومکونه دي. نو بناءً د کومکونو د جلبولو دپاره هم د دنیاوالو سره، خو تاسې پوهېږئ چې نن نړیوال یو بزنس دنیا جوړه شوې ده یا د تجارت دنیا جوړه شوې، یو سبا ورکې یو سبا اخلي. نو بنان تر اوسه پورې طالبان په دغه ډګر کې چې یو څه ورکي یو څه راک واخلي، دوی تر اوسه دغه معامله او دغه سیاسي لوبه ته او دغه بشري لوبه ته دوی لا آماده نه دي په سیاسي ډګر او په بشري ډګر کې. نو زما په نظر دا به بهتره وي چې دغه طالبان چې ژنیوا ته راغلي دي، دوی وسی کولای د افغانستان د ولسونو هغه دردونه او هغه کړاوونه چې ضرورت لري چې باید موږ دنیاوالو ته ډاډمن اطمینان ورکړو چې تر څو دنیاوال راشي او د افغانستان د ولس سره او د افغانستان د دغه فقر او د دغه بحران سره په دغه مبارزه کې دوی برخه واخلي. نو زما په نظر باندې دغه ناسته کې درې اجنډا وي، د خارجیانو یا وایم د ابوالقدرتونو طالبانو ته وړاندې کیږي، خو راسته دغه حیات کې دونه چې قوي او هغه مدبر طالبان باید په دې کې ګډون لرودلوي. زما په نظر دوی لا اوس هم بیا هغه کچې ته خلق نه لري. نو دلته درې اجنډا او خدا دی چې اول اجنډا همدغه دی چې دوی څنګه اوسی کول دنیاوال د افغانستان اقتصادي بحران کې د دوی د کومک سره دوی برخه واخلي، چې تر څو دا څنګه دوی اطمینان دوی ته ورکولی شي خارجیانو ته. دویمه اجنډا دا دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلته د نوي جګړو درو دریچې روانې دي یا لارې او پروګرامونه روان دي. نو د دغه جګړو د مخنیوي د پاره چې هغه د القاعده او د داعش او د خراسان د ډلو ترمنځ پورې اړه لري، د دغه ناخوالو په مقابل کې څنګه دنیا وشي کولی د طالبانو سره کومک وکړي تر څو افغانستان د یو امن او سولپاس
مننه خغل راسه مننه مننه موګه دی طالبانو دی حکومت پاستازولې باندې دی ارزي خدمات یا دی خدماتونو دی وړاندې کول موین ډاکټر صاحب عبدالباری عمر تم بلنه ورکړی و پورستوی شیبو کې معذرت غوښته، خو همدارنګ مولوی صاحب شریف الدین چې دی بشری مرستو دی ویش دی کمیسون مسول دی هغه هڅه کوي چې په ورستوي کې را سره وصل شي. د تاسو دغه پښتنې به ورسره اتمن تکرار کو چې د هغوی نظر هم ولرو. صاحبزاده صاحب، تاسو د سرې میاشتې په اړه باندې مخکې وویل چې تاسو خپل رضاکاران لرئ او هغوی د تاسو د مرستې ویشي. راځئ له تاسو نه به واورو چې څه سپارښتنه کوئ، نه یوازې دا د سرې میاشتې لپاره بلکې ټول هغه مرستندوی او بشري ادارې چې دا مهال افغانانو سره بیړنۍ مرستې کوي، څه سپارښتنه کوئ هم خلکو ته او هم دغه ادارو ته چې واقعا مرستې مستحقو کسانو ته ورسي؟
یو موضوع ته بل هم اشاره وکم. آگاهی عامه یا د عامه هیوادوالو د اذهان و روښانتیا د اذهان و برابرول د یو بل منلو ته دې وکړي چې دا د علماوو د متنفذینو چې دا د منابرو له طریقه دوی ته آگاهی عامه وشي، دې کې ډېر غټ تاثیرات زوینما. ځکه فکر د علماو کرامو له طریقه ځکه دا هغه طبقه ده چې همیشه او همیشه د افغانستان ملت دوی ته په ډیره درنه سترګه باندې کتلي او د دې خبرې ډیرې مؤثرې هم دي. که چېرته د اسلام د مقدس دین په رڼا کې دوی ته د حلال او د حرامو په ضمن کې د یو مسلمان رور د حق د همسایه د حقوقو او همدارنګه که د یو بل مسلمان حق څوک وخوري د دې په باره کې کواد او عید دا شیان ورته ذکر سي او همیشه او همیشه په دوامداره توګه ورته ذکر سي. بالخصوص په دې وختو کې چې اشد ورته ضرورت ده، نو په دې کې ډېر غټ تاثیرات راغورځېدای شي او ان شاء الله چې په دې کې به د بعض هیوادوالو هغه ګیلې به هم یو مقدار ګیلې به مرفوع سي. بله مهمه خبره دا د رضاکارانو ده، یعنی واقعا د موږ چې به رهبري د سرې میاشتې هم همیشه او همیشه په ناستو کې چې درلودلې او له هیوادوالو نه یې چې غوښتي دي، له ملي مماثلو ټولنو نه یې چې غوښتي دي، په څاک د دې کې چې دوی د مرستو تقاضا ترې کړې ده، په اساسي او بنیادي پروژو باندې تقاضا ترې کړې ده. دوی ویلي دي چې اندغه مرستې موږ د موقت وقت لپاره په نس باندې مړولی شي، ولیکن موږ په پښو باندې نه شي درولی. تر ټولو اړین کار، تر ټولو مهم کار چې دا چې د امارت اسلامي ته هم د موږ لخوانه دا پیشنهاد ده رهبری ته او همدارنګه د افغانستان ټولنې لخوانه هم د رهبری لخوانه چې دا پیشنهادونه سوي دا وړاندیزونه سوي دي چې هغه پروژه د څه پروژه د پالیسی چې هغه بنیادی وي او هیوادوال په کار باندې ولګیږي. هیوادوال با غیرت قوم ده، افغانستان چې ده ډیر با همت قوم ده، څومره چې شاقه کار دوی ته برابر شي دوی په ډیر خلاص تندي باندې په خلاصه سینه باندې د یو مری حلال روزي لپاره هغه ته وردانګي. نو که چېرته بنیادي پروژې وسي، داسې کارونه وسي په مخ لاړ شي چې همېش مونږ وکړی سو چې په آینده کې د مونږ هیواد په پښو ودرېږي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. مؤسساتو ته، ملي مماثلو ټولنو ته، خیریه مؤسساتو ته د مونږ هم دو پیغام ورته لرم. یو پیغام دا ده ورته که چېرته له سرې میاشتې ده، د سرې میاشتې له بشري قواو نه په هر ډګر کې چې دوی مرسته غواړي، انشاءالله انشاءالله د افغاني سرې میاشت ټولنه له هر لحاظه د دوی په خدمت کې ده. د شفافیت ډاډ ورکوو، دوی ته عام تام صلاحیت ورکوو چې دوی راشي د خپل هغه مرستې چې له مونږ سره کړي دي، د دوی په مونیټرنګ کې، د دوی په ارزونه کې، د دوی په نظارت کې، له نږدې نه هر ځای کې چې دوی خپل نظارت کوي، د پروسې له شروع نه تر ختمه پورې او په آخر کې د ګزارش دي چې مونږ راپور هم ورته ورکو، په دې اخلا باندې هم اطمینان ورکو. په دویم قدم کې مونږ پیاوړی ځواک د رضاکارانو لرو چې په ټول هیواد کې یو در زره رضاکاران لرو، او د مونږ رضاکاران چې دي په همدغه پیاوړی هغه عقیده باندې دوی مزین شوي دي. دوی ته همیشه و همیشه دا شی تاکید شوی ده چې تاسې د سرې میاشتې پیاوړی ځواک یاستئ او تاسې د هیواد بچان یاستئ، او د مونږ چې دومره اعتماد په تاسې باندې له تاسې نه بالمقابل همدغه توقع هم لرو چې د مونږ نوم تاسې سره تړلی ده او د تاسې نوم له مونږ سره تړلی ده. همیشه و همیشه به په ډېر اخلاص په ډېر خلوص باندې به د سرې میاشتې په کړنو کې به صداقت کوئ او په خلاص تندي باندې به د هیواد
مننه کوو. مننه کوو ښاغلی صاحبزاده. راسخ صاحب، دا سمه د ما مخکې ویل چې دا نننی بحث ډېر سیاسي بحث نه کوو چې طالبان ولې راغله او طالبان څه ستونزې لري او څه مشکلات لري. د موږ نورو خپرونو کې هغې باندې کافي بحثونه یي او په راتلونکي کې به هم دوام لري. طالبان راغله افغانستان کې حکومت ونیو په تیرو شپږو میاشتو کې، او نړیواله ټولنه له د طالبانو له حکومت سره مشکلات لري، ځینې شرایط لري چې په هغې کې بشري حقونه دي، په هغې کې د ښځو ازادۍ دي، د ښځو حقونه دي، په هغې کې د ټول شموله حکومت جوړول دي چې ټول خلک پکې غړیتوب ولري، ځینې نور شرایط دي چې نه یوازې دا چې ښایي د نړیوالې ټولنې شرایط وي بلکې خپله د افغانانو په ټینګاري، خپله د افغانستان د خلکو می. تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. هر څه ستونزې چې دي خو دي، بشري بحران یو داسې شی دی چې د عاجله اړتیا لري، عاجله مرسته غواړي. که د طالبانو د حکومت له مسؤلیت نه ورآخوا د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه، هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شل کاله ښکېل و، یو ناڅاپه د دوی بندیزونه، یو ناڅاپه د دوی لخوا د مرستو قطع کول، یعنی د دغه اوسني بشري بحران یو برخه مسؤلیت خو دغه هیوادونو ته یا دغه نړیوالو ټولنې ته هم ورګرځي. په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت راته ووایه چې څومره مسؤلیت لري او څه کولی شي، او خپلې خبرې هم راټولې کړئ چې خپرونه هم پای ته رسو. مهرباني وکړئ.
ډېره مننه قربانم صاحب. دونه به ووایم چې نړیوال دغه ناورین چې نن په افغانستان کې روانه ده، دغه ناورین زمونږ او ستاسو د دغه جنګونو د اثراتو او د کړیو له اثره دی، او افغانان چې په دغه درې څلوېښتو کلو کې د دوی د اهدافو قرباني شوي دي، دا دغه فقر او بدبختي، دغه اقتصادي بحرانونه د دغه جګړو د پای یا د بقایاو بقایا ده. بنان اساسي ټکو ته راځم چې ولې نړیوال تلاش کوي. دغه اوس هم نړیوال خپل دنده په ډېره ښه توګه سره مخته وړي، تلاش کوي چې څنګه چې دغه تاسې خبر به یاستئ په خارجي اخبارونو کې لیکل شوي دي، اطلاعات ورکړل شوي دي چې دغه مرستې چې دا اوس افغانستان ته رسېدلې دي، دغه اکثریت دغه مرستې د طالبانو کورنیو ته او د طالبانو مسلح خلکو ته توزیع شوي دي. بنا نړیوال په دې تلاش کې دی چې څنګه دوی وسی کولای د طالبانو نه هغه ژمنه، هغه تعهد واخلي تر څو پورې دغه کومکونه یا دغه اقتصادي بحران چې څنګه په افغانستان افغانان موجودي دي، دغه بحران د ایستلو لپاره باید طالبان تعهد ورکړي، باید طالبان ملاتړ وکړي، باید طالبان شرایط ورته مهیا کړي،
او طالبان هغه زمينه مساعده کی دنیاوالو ته هغه تعهدونه یا هغه قرارداد یا هغه لاسلیکونه ورکی ترسو نړیوال متيقن سي چې زمون دا کومکونه په نظامی برخه کې نه استعمالیږي. نو بنا نړیوال په دې خوف کې دي کچېره دغه تعهدات موجوده نه وي او دغه کومکونه دوباره لاړ شي د تروریزم په ډګر کې مصرف شي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو د ازادۍ په څپو کې پروګرام و. د موږ دوه میلمانه موږ بلنه ورکړې وه، متاسفانه یا په ټلیفوني شمیرو کې مشکل دی او یا د دوی ټلیفونونه تړلي، هغه روخ نه شو. په ځانګړې توګه موږ مولوي صاحب شرف الدین ته چې د بشري مرستو د طالبانو په حکومت کې د بشري مرستو د ویش مسؤول دی د کمیسیونی، دته ځینې پوښتنې او ځینې مسایل راځي او چې دلته یاد شو کاشوی او دا پوښتنې مور سره شریکې کړې وې. مننه کوو له د افغاني سرې میاشتې له ویاند نوراغا صاحبزاده صاحب نه چې خپلې خبرې د افغاني سرې میاشتې په استازولۍ را سره شریکې کړې، او همدارنګه د افغانستان د چارو له څېړونکي او شنونکي اختر محمد راسخ څخه. تر بیا ښې چارې.
ترشنه اسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندی اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.